د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجله د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او پکې مو پکینګ ته د ولسمشر حامد کرزي سفر څارلی. د چینایي چارواکو له ژمنو مو خبره وه چې له افغانستان سره یې کړي دي او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې پېښور ښار ته څیرمه د حکومتي مامورینو په بس کې چاودنې نږدې شل تنه وژلي دي. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زه یې اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په بیجنګ کې د چین د ولسمشر شی جی پینګ او د دې هیواد د صدر اعظم سره جلا جلا کتلی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د دوی سیارې ډلې په ټولو ولایتونو کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو ته د کارتونو د ویش پروسه پیل کړي. برټانیا نن اعلان وکړ چې راتلونکی کال به د ناټو د سرمشریزي کوربه وي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په بیجنګ کې د چین د ولسمشر شی جی پینګ او د دې هیواد د صدر اعظم لی کیانګ سره جلا جلا وکتل. د چین ولسمشر ښاغلی کرزی ته ویلي چې هیواد به په سوله ییز ډول د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. د دواړو لوریو د بحث ووم د مسله د افغانستان د عینک پر کان د چین پانګونه و چې 3 میلیارد ډالر تر رسیږي او په افغانستان کې د بهرنۍ سرمایه گذاری تر ټولو ستره بیلګه بلل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبب د دوی سیارې جدي په ټولو ولایتونو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلکو ته د کارتونو په ویشلو پیل وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر نن آزادي راډیو ته وویل چې دوی کارکونکي به ټولو لري پروتو سیمو ته ولاړ شي تر څو هغو کسانو ته چې د ولسوالیو مرکزونو ته نسي تلای په ځانګړي ډول ښځو ته د رای کارتونه ورکړي.
دریمه مرحله یې د شپږم د میزان نه پیل کیږي چې سبا ده د ټول افغانستان کې تر څو هغه خویندو ورونو ته لاسرسی برابر کړي چې دوی ونه توانېدل د قریو د سطحو یا د کلو د سطحې نه ولسوالۍ مرکزونو ته راشي خپل کارت واخلي او په ټاکنو کې برخه واخلي. دغه یو سهولت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ایجاد کړی د شپږو هفتو لپاره. موږ امیدوار یو چې هغه خویندو ورونه چې کارت نه لري او غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي دغه فرصت نه استفاده وکړي تر څو په اسانۍ باندې کار ترلاسه کړي او ټاکنو کې برخه واخلي.
په افغانستان کې د روان کال د اپریل په میاشت کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات کېږي. برېټانیا نن اعلان وکړ چې راتلونکي کال به د ناټو د سرمشریزي کوربه وي. برېټانوي چارواکو ویلي د راتلونکي کال تر پایه د دې هیواد اسکر په بشپړ ډول له افغانستانه وځي نو دوی غواړي چې د افغانستان پر حالاتو تمرکز وکړي. دا په تیرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ناټو سرمشریزه به په برېټانیا کې جوړیږي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون نن ویلي دا به د ناټو 28 غړو ته یو ښه موقع وي چې افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د فعالیت او قربانیو قدردانی وکړي او بیا کتنه ورته وکړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دا سرمشي زبای یو موقع وي چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پای د ایساف د ماموریت د پای ته رسیدو رسمي لمانځنه وکړي او په افغانستان کې د ناټو د فعالیت یو نوی فصل پیل کړي. او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په نیویارک کې سره کتلی او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوتلو کې د پاکستان پر همکاري او پر سیمه ییز امنیت خبري کړي. د ناټو عمومي منشي په ټویټر ویلي چې نواز شریف د بشپړې همکاري ژمنه ورسره کړې او په پېښور کې د ایسویانو پر کلیسا ورستي حملې ته په اشاره په سیمه کې د افراطیت د خپرېدو څخه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. رپورټونه وايي په چا صدا کې نن د بم په چاودنه کې لښته لږه ولستنه وژل شوی او ګڼ شوی نور زخمیان دي. چاودنه نن د دولتي مامورینو د بس موټر څنګ ته سویده. ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وايي چې په چاودنه کې د ډیرو زخمیانو روغتیاي حالت نازک دی. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وايي
دا زموږ تقریبا د کلی لښ کسان پکې زخمیان دي. دا بس کې شوی دی. دا زموږ کلیوالا په روډ په غاړه باندې دکان دی هغه سره ولاړو. دا هغه سره وایي سره زخمیان شوی دا دماکي وجه دا بس کې نو حالات خو ډیر خراب دي. ډیر زیات زور ور دا ماګه تقریبا چې 5 کیلومتر کې ما په خپل اورېدلې.
په بلوچستان کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړیو شمیر 515 ته رسیدلی او په سیمه کې د ژغورنې عملیاتو ته د وسلوالو حملو خنډ پیش کړی دی. د بلوچستان یو لوړ رتبه دولتي مامور بابور یعقوب نن د تلفاتو دغه شمیر تایید کړی دی. د سیمې یو ډاکټر ساجد مغول رویټرز اژانس ته نن وویل
بچے جو ہیں وہ چیسٹ کنجسٹڈ
دوائی دلتا زیاد ماشومان پا تنفسی او نورو ساری ناروغوی اختا دی زیاد زخمیان داخلی زخمون لری موش خوغوی تا دا کومک رسولو حد سکو دا سیشن بپرست دا بلوچستان مختلف اسمی لک خوشدار، چاغی، گوادر، پنجگر او خاران دا اوه اشاری و درجه زلزله و زپلی نن پسی مکی دا مرستی پر دو هلیکوپتر و دا وستوالو دزی شویده د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي اداره وایي چې نن یې د ایراني چارواکو سره د تهران د اټمي پروګرام په اړه رغونکې خبرې کړي. د اټمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال ویلي دواړه خواوې به یو بیا د اکتوبر په 28مه سره ګوري. د چارواکي ویلي د دوی نننۍ خبرې مثبتې وې خو نور جزئیات نه دي ورکړې. د ایران استازي رضا نجفي ویلي د دوی هدف د امکان تر حده ژر یوې موافقې ته رسیدل دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د موندلو لپاره عملیات باید د سه‌شنبه تر ورځې پیل شي. د ادارې ویلي دوی به هره هغه سیمه چې ګمان کېږي د کیمیاوي وسلو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی وګوري. ټاکل سوی ده چې دغه اداره نن ماښام د هالند په هاګ ښار کې د خپلو غړو یوه غونډه هم جوړه کړي. او په بغداد کې د سنیانو دوه مسجدونو د نږدې نن د بمونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل سوي دي. پولیس وایي یوه حمله د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې وخت کې سوي چې لمونځ کوونکي له مسجده د وتلو په حال کې وو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په خبرونه کې به وړاندې واورئ چې ولسمشر حامد کرزي د چین له چارواکو سره په پیکنګ کې ولیدل او چینایي مشرانو له افغانستان سره یو لړ ژمنې وکړې. په خبرونه کې مو د پاکستان د سریاظم او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنې کتنې هم خبرو چې د افغانستان په اړه غږېدلې. دا به هم واورئ چې د افغانستان لوی درستیز وایي چې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی ته د کابل د ورتګ بلنه ورکړې.
ما دوی دعوت کړل چې راشي په اکتوبر میاشت کې تاریخ په خپله موږ ته وښیي کوم تاریخ دی راځي.
د افغانستان په شمال کې مو د چارواکو په وینا د امنیتي وزیر شکیدو خبرو.
دغه طالبان چې سوری پر روسیې ته راغلي اوس د مزار ته شبرغان آزاد خلک زی مهمه سړی هم تلی سي.
پېښور ته چیرمه به په بس کې د چاودنې د پیښې تازه جزئیات خپاره کړو. دې چاودنې نږدې شل تنه نن ووژل. ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو ستاینه کړې او په سیمه کې د ثبات په ټینګولو کې د چین ونډه یې مهمه بللې ده. تر دې مخکې چینایي چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې د خپل هیواد ونډه زیاته کړي. دا چارواکي همداراز وایي چې غواړي له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د چینایي چارواکو لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له چین څخه د رسمي لیدنې په ترڅ کې په پکنګ کې دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
ولسمشر حامد کرزی له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنه کې په سیمه او نړۍ کې د ثبات د راوستو د یو ځواک په توګه د چین ونډه وستایله. ښاغلی کرزی د چین په شمال لویدیځ ښار شیان کې د آسیا او اروپا په یو اقتصادي غونډه کې له ګډون وروسته د چین له ولسمشر او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وکتل. د راپورونو له مخې ولسمشر شی ښاغلی کرزی ته وویل د افغانستان لپاره د چین له نوې مشرتابه سره د تماس ټینګولو یو مهم فرصت برابر شوی او صدر اعظم لی په افغانستان کې د سولې او بیرغونې په هڅو کې د افغان ولسمشر ونډه مهمه وبلله. ولسمشر کرزی صدر اعظم لی ته وویل چې چین په سیمه او نړۍ کې د ثبات د یوې ستنې حیثیت لري. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو وزیرانو د مجرمینو د استرداد او د اقتصادي او تخنیکی همکاریو په برخو کې یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک کړل. د چین سینهوا خبری آژانس د چارواکو له قوله لیکي چې وایي په پام کې وچه خاغلی کرزی له ولسمشر شي سره د افغان ځواکونو د روزنې په افغانستان کې د چین د پانګونو او د عینک د مسو د کان د استخراج د چارو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړي. د عینک د مسو په کان کې چې د استخراج قرارداد یې چین ترلاسه کړی کار اوس مهال ځنډول شوی. د قانونو وزارت وایي چې د چین د وسپنې د ذوبولو شرکت ام سی سی او د جیانګشي په نوم د مسو شرکت په تړون کې د نویو شرایطو غوښتنه کړې. په نویو شرایطو کې د افغان حکومت د امتیاز د حق کمول، د انرژۍ د تولید د یو بند او د مسو د ذوب د کارخانې د پلان لغوه کول او د اورګاډي د پټلۍ د پلان ځنډول شامل دي. خو په دې اړه له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو جزئیات نه دي روښانه شوي. له دې مخکې د چین مرستیال صدر اعظم له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل چین به د افغانستان د بیا رغونې له پروګرامونو سره خپلې مرستې زیاتې او په اقتصادي او تجارتي برخو کې به خپلې همکارۍ پیاوړي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې له خپل چینایي سیال وانګي سره په کتنه کې وویل د هیله مند چې چین به د افغانستان په پوځي سیاسي او اقتصادي انتقال کې چې پراتلونکو وکال کې پیلېږي فعال ونډه ولري. وانګ زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا او چین د همکارۍ یو ښه مثال د افغان ډیپلوماټانو د روزنې ګډ پروګرام دی چې امریکا او چین دواړه ونډه پکې لري. ښاغلي وانګ په خپله وینا کې یادونه وکړه هم امریکا او هم چین هیله لري چې په راتلونکي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په افغانستان کې ثبات دوام وکړي. دواړه هیله لري چې افغانستان به بیا ورغول شي او دواړه په دې هیواد کې د تروریزم بیا واکمنېدل نه غواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې د حل زلو په باب خبري وکړي. دواړو خواوو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ سره وکتل او د افغانستان په اړه د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. اسمت سروند د دې موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان صدر اعظم محمد نواز شریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په کتنه کې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د روسي سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت یو چارواکي وویل نواز شریف له جان کیری سره په کتنه کې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د روسي سفر په اړه توضیحات ورکړل. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل شي په وینا د دوړو خو خبري په شی فضا کې تر سره شوي او پاکستانی لوري شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې له بهیر سره ملاتړ وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د روسي سفر په لړ کې له پاکستان څخه د ملا برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې و چې پاکستان تیره اونۍ خوشي کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل جان کیری او نواز شریف د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو په باب هم خبري وکړې. دغه چارواکي په وینا امریکا دا د افغانستان او پاکستان ګډ ستونزه بولي. د زیاته کړه موږ په دې کتنه کې د پولي په دوړو خو د یاغیانو د فعالیتونو او پټنځایونو په اړه خپل اندیښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي وویل د پاکستان صدر اعظم تایید کړ چې دا ستونزه د پاکستان امنیت ته خطر او تهدید دی. د سپینې ماڼۍ یو مسؤل مقام وویل جان کیری د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د واشنگتن د سفر بلنه ورکړه. د په وینا نواز شریف بلنه ومنله او ټاکل شوې ده چې نوموړی د رواني میاشتې په وروستیو کې واشنگتن ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې د هیوادونو مشانو ته فرصت برابروي چې د خپلو نظرونو او د خپلو هیوادونو د حالاتو په اړه نورو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ په خپل منځ کې هم جلا جلا کتنې وکړي او پر خپل منځي اړیکو وشخیږي. سشکال د افغانستان د ولسمشر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک تللی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د سولې پر حالو ځلو خبرې کړې دي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي ټاکل شوې ده د پاکستان لوی درستیز ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې به د پاکستان له لوی درستیز سره په مهمو مسایلو او د افغانستان سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لخوا د راکټي حملو په هکله خبرې وشي. له شیر محمد کریمی سره دغه مرکه جمیلی ظریف کړي او په پیل کې د پاکستان د لوی درستیز د راتلو د دقیقې نیټې پوښتنه کړي. جنرال کریمی په ځواب کې وویل
په نوبت سره درې اړخیزې جلسې پاکستان افغانستان ایساف دایرولې چې معمولا په هرو دوو درو میاشتو کې یوارې دا جلسه کېده. په نوبت سره په کابل کې او په اسلام آباد کې یو دوه هفتې مخکې زه تللی وم. نو اوس له یو خوا د ده نوبت هم دی د پاکستان لوی درسیز باید افغانستان ته راشي جلسو ته ادامه ورکړو. بیا ما د دې لپاره چې دوی احساس د ناراحتي ونه کړي ما دوی دعوت کړل چې راشي په اکتوبر میاشت کې. تاریخ په خپله موږ ته وښیي چې په کوم تاریخ خدای راضی نو موږ به د خپل درارخیزو جلسو ته ادامه ورکو.
په کوم مسایلو باندې به خبري ورسره وکیا؟
موږ ټول تاکتیکی مسایل نظامی عملیات د یو بل سره د دښمن په حق لا د معلومات ورکول یو بل ته یو فضا د تفاهم په حساب د تطبیقات او عملیات د دښمن په ضد بالخصوص سرحد کې د امنیت د ټینګولو په ارتباط موږ هم د نظامی چوکاټ کې د خبرې دین او تاکتیکی او پراتیکی ساحه کې نه ستراتیژیک او نه سیاسي کې. نو په تاکتیکی ساحه کې موږ په سرحداتو کې چې کوم مشکل چې پیدا کیږي باندې باید مخ په مخ خبرې وکړو او دغه عوامل وګورو ولې پېښ شول ولې پېښېږي څه باید وکړو.
بل تاسو وی چې په سرحداتو کې د پاکستان زپاکلم دوی سره خبرې وکې. آیا د پاکستان له لوري د کناډا او نورستان په سیمو باندې د راکټي حملو پاکلم دوی سره خبرې وکې او کنل
خامم دا خبرې کړې دي؟ بیا به هم کو مستند په اسناد او په تاریخ حکومت تاریخ حکومت ځای کې څومره مرمۍ لګیدل دا همیشه ویل دي، ولی د دوی جواب همیشه لکه په خوا غوندې چې دا کار مونږ نه دی کړی. نیکو قطن مونږ د خپل حدود نه د سرحد نه تجاوز نه کوو. مکچیر ساحوان کومه مرمۍ تیر شي دي غي معذرت غواړو، ولی موږ کوم اسناد چې لرو په سیمه کې چې ته چې لګیدلې مطابق دی. البته حتی تکله کله موږ ایصاف مجبورو چې دوی د خپل راپورونه کوم چې دوی لري هغه هم د جلسو ته وړاندې کې موږ ته راکي دوی ته مورکي. نو د موږ دا هڅې به دوام لري او دا کوششونه به کوو چې موږ د دوی سره تفاهم ایجاد کړو.
لکه څنګه چې موږ ته راپورونه را رسېدلي دي چې د دوی راکټي حملې ډېرې سوي دي په کناډا او نورستان باندې، بلاخره تاسو څونه امیدوار یاست چې د دوی راتلل به افغانستان ته د تاسو خبرې کول له دوی سره به تاثیر ولري کنه؟ دا یعنی کوم بدلون به راولي په دې حالاتو کې کنه؟
کوشش کوو، موږ خپلې هڅې کوو چې دا تفاهم په نتیجه کې یو خوالی راشي. دوی د اوسنۍ حکومت هم تمایل دي، د خبرو نه داسې معلومیږي تمایل لري چې په ټولو سطحو کې وضعیت ښه شي. او د جلات ماب رئیس جمهور سفر هم په همدې ملحوظ و چې باید موږ خبرو ته راشو، بیرته مذاکراتو ته راشو، تفاهم ته راشو. او زه فکر کوم چې تفاهم یوازینۍ لار ده د دواړو لپاره. جنګ او دښمني نه د دوی په ګټه ده نه زموږ په ګټه ده. خبره مخ په مخ خبرو کې که ګټه نه وي توان هم نشته پکې.
د افغانستان لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی وویل راتلونکي میلادي میاشت په د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کابل تراشي. په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان په اړه د پېښور ښار ته چیرمه د نننۍ چاودنې تازه جزئیات خبرو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم په شمال کې د امنیت په ارتباط په روانه خبرونه کې وړاندې اورېدلی شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به په ټولو ولایتونو کې د سیارو مرکزونو په مرسته خلکو ته د رای ورکونې کارتونه وویشي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیار ټیمونه به د هیواد ټولو لرې پرتو سیمو او کلیو ته ولاړ شي. مخکې تر دې د مدني ټولنو یو شمېر غړیو شکایتونه کول چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون او رای ورکولو مرکزونو د کموالي له امله یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ښځو د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د نوملیکنې په درېیمه مرحله کې به تر شپږو اونیو د هیواد په ټولو لرې پرتو سیمو کې یو خلکو ته د رای ورکونې کارتونه ورکړي چې مخکې تر دې نه دي اخیستي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالله قمرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو هم مرسته غوښتي څو د سیارو مرکزونو د امنیت ټینګولو په برخه کې دوی سره مرسته وکړي. هغه وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې پروسه کې تر ډېره ښځو ته د کارتونو اخیستلو زمینه مساعدوي.
درېیمه مرحله یې د شپږم د میزان نه پیل کېږي چې سبا ده د ټول افغانستان کې تر څو هغه خویندو ورونو ته لاسرسی برابر کړي چې دوی ونه توانېدل د قریو د سطحو یا د کلو د سطحې نه ولسوالۍ مرکزونو ته خپل کارت واخلي او په ټاکنو کې برخه واخلي. دغه یو سهولت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ایجاد کړی د شپږ هفتو لپاره. موږ امیدوار یو چې هغه خویندې ورونه چې کارت نه لري او غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي دغه فرصت نه استفاده وکړي تر څو په اسانۍ باندې کار ترلاسه کړي او ټاکنو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه پروسه به د عقرب میاشتې تر 13 نیټې دوام وکړي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د کارتونو د ویشلو لومړۍ مرحله د غبرګولي میاشتې له 15 نیټې پیل او د زمري میاشتې تر 15 دوام وکړ. دویم مرحله د زمري میاشتې له 15 نه د میزان تر 15 دوام وکړ او دریم مرحله به د میزان په 16 نیټه د شنبه په ورځ پیل شي. مخکې تر دې د مدني ټولنې یو شمېر غړیو په امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه کول چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون او رای ورکولو مرکزونو د کموالي له امله یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ښځو ته د کارتونو اخیستلو زمینه نه ده مساعده کړې. د دوی په وینا امنیتي او ټولنیز ستونزې د دې لامل کېږي چې خزې ونه شي کړی د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا سره لدی چې د سیارو ټیمونو کار ښځو ته د کارتونو د ویش په برخه کې ګټور بولي، خو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله به د کار په سمه توګه ترسره نه شي. د فیفا د بنسټ مشر جندت سپینغر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې پروسه کې هم یو شمېر خلک په غیر قانوني توګه کارتونه ترلاسه کړي.
سیار مرکزونو تر ټولو غټه ګټه به دا وي هغه ښځینه چې واجد شرایط دي او تر اوسه نه یې توانېدلی چې کارت ولري، دوی به کارت ترلاسه کړي. خو په ټول کال کې دا ستونزمن کار ځکه دی هم دغه سیار ټیمونه چې چیرته ځي مطبوعات ناظرین به ونشي کولی چې د دونه څارنه وکړي. د بل پلوه امکان لري چې کمیسیون هم خپل کنټرول کامل ونه لري، بیا هم کارتونه په سیار ټیمونو کې په بیرویه شکل توزیع شي، واړه ماشومانو ته یو نه زیات کارت، ښځو کارتونه په غیاب کې توزیع شي، خطرات مشکلات نسبت ګټه ته زیات دي.
هغه وویل چې امنیتي ارګانونه به هم ونه توانېږي د سیارو ټیمونو د امنیت ټینګولو په برخه کې مرسته وکړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې له امنیتي ارګانونو یې مرسته غوښتي څو د رای ورکولو کارتونو د ویشلو پر مهال د سیارو ټیمونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په پام کې لري په هیواد کې 4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو نوي کارتونه ورکړي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مخکې په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سر له سبا به د 1.5 میاشتې په موده د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو بهیر پیل شي. تر دې مخکې د کارتونو د ویشلو 2 مرحلې بشپړې شوې، خو یو شمېر افغانان امنیت ته اندېښنه لري. د امنیت په اړه د افغانستان له شماله دا راپور لرو چې هلته چارواکي وایي چې امنیت بهتره شوی دی. د افغانستان په شمال کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر سره د مخالفانو د یو ځای کېدو له امله د بلخ جوزجان د لوی لارې ترمنځ امنیت تامین شوی دی. د موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ ولایت کې د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې په بلخ، چمتال، چهار بلک او دولت آباد ولسوالیانو کې د سولې له بهیر سره د مخالفینو یو ځای کېدل په دې ولایت کې د شهرګانو د امنیت د ټینګښت سبب شوی دی. په بلخ ولایت کې د سولې د عالي شورا مشر محمد اختر ابراهیم خیل وایي چې تر اوسه په یاد شوی ولسوالیانو کې له 300 څخه ډیر وسلوالو مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي.
وز د مزاره تشبرغان آزاد خلک زی مهمه سره پلیسی وخت یو سره د پاست نماز پکینه خو بیخین نه سویتلای او یو کیلومتری کې طالبان پراته او هغه طالبان زیاتره راغله د سولې پروسې ته یو ځای سول.
په دې ولادت کې د سولې د شورا مشر وایي چې د سولې له بهیر سره د مخالفینو پر یو ځای کېدو سره د دې ولادت په مختلفو سیمو کې امنیت ډاډمن شوی. دغه په خبره چې تر اوسه د طالبانو او د شقماندانان لخپل 300 ډیر وسلوالو سره په بلخ کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی چې ډیرای کسان په سیمایزو پولیسو کې استخدام شوي او پاتې کسان خپل سیمو ته لا تا ګروسته ورته ماین ماش د سولې د شورا لخوا ورکول کیږي. پاره ابراهیم خیل ازلی رادیو ته وویل
و د قماندانان دي په منطقو کې بعضی قماندانان د مالی پولیسو ته تللی دي او بعضی قماندانان اوس هم دغه یو تعداد ماش ورته تعین دغه قماندانان ته ماشونه ورکو او خپل منطقو کې جاپی جاي. موږ د نور مخالفینو هم دغه تقاضا کوو چې راشي دغه خپل ولایتو کې هر یو د سولې پروسې سره یو ځای شي او منطقه کې امنیت راشي، امن راشي.
په دا سال کې د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي چې له 300 څخه ډیر مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او ډیری دا کسانو په سیمه ییزو پولیسو کې ځای نیولی چې د چارو د کارپوهانو په هند اوس هم د محلي پولیسو په وړاندې د خلکو بې اعتمادي موجوده ده او اوس هم دوی خلکو ته آزار او اذیت رسوي او همدارنګه هوشور ټولوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل شهر په سلګونو اوسیدونکو نن په 1450 او 1450 لمریز کلونو کې د حکومت له لوري د زرګونو کسانو د وژلو لپاره غیابي د جنازې لمونځ وکړ. د وژل شویو کسانو وارثینو د جنازې لمونځ له ادا کولو وروسته د بې مزاره شهیدانو په نوم غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د کورنۍ د غړیو د وژلو عاملین دې پیدا کړي او محاکمه دې کړي. په دې اړه لکابل دا سجرړو خبريالا جميل شریف رپورت لري. البته یو یادونه کوم چې د هالند لوی چارنوالي تیرونی دا غو 500,000 کسانو لس خپور کړ چې په دې کلونو کې د افغانستان د حکومت له لوري وشل شوی.
د بې مزاره شهیدانو کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو د وژل شویو غړیو انځورونه یې په لاسونو کې و. د اکسای ادارې د مشر اسدالله سروري په ګډون د کمونیستي رژیم د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه وکړه چې د دوی د کورنۍ غړي یې وژلي دي. د بې مزاره شهیدانو په نوم دغه لویه غونډه د جمعې په ورځ د جمعیت اصلاح او مسلمانو ځوانانو د بنسټ لخوا جوړه شوې وه چې د قربانیانو د کورنیو سلګونو تنه ورسینو او د کابل ښار یو شمېر عام خلکو ګډون پکې کړی و. د دې غونډې ګډون کوونکو د کمونیستي رژیم پر حال د وژل شوی افغانانو په غیاب کې د جنازې لمونځ ادا او یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دغه پریکړه لیک د غونډې یو ګډون کوونکی ضیا الله شفیق ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو.
د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د عدالت د پلي کولو په خاطر د دې بشري جنایت عاملین هر څومره نظر چې کیږي محاکمه کړي. د هیواد له پارلمانه غواړو چې د داسې یو قانون طرح تصویب کړي چې د هغې له مخې ټول هغه کمونیستي ډلې چې اوس هم په لوړو دولتي پوستونو کې کار کوي له دندې لرې کړي او هغوی ته اجازه ورنکړي چې له هیواده بهر ولاړ شي.
د غونډې ګډون کوونکو له حکومت نه وغوښتل څو د کمونیستي رژیم کسانو ته اجازه ورنکړي چې په رسنیو کې خبرې وکړي. د هالند لوی څارنوالۍ تیرونې د هغو 500,000 کسانو لس خپور کړ چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اکسای ادارې لخوا وژل شوي دي. د دې رپورټ له خپرولو څو ورځې وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې د میزان په اتمه نیټه به د وژل شوي کسانو لپاره د جنازې لمونځونه ادا او د هغوی لپاره د یو منار هم جوړ کړی شي. ولسمشر کرزي همدارس دستور ورکړ چې په دې ورځو کې د افغانستان بیرغ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر نیم زړولی پاتې شي. د قربانیانو کورنۍ دوه تنه غړي وایي چې د کورنۍ غړي د کمونیستي رژیم لخوا په ډیره بیرحمۍ په نیمه شپه کې له کورونه ایستل شوي او وژل شوي دي.
د دوران حافظ لوی
زه دوه کلن وم چې د حافظ لامین په دور کې مې پلار له وظیفې نه بوته چې اوس یې نوم په دې 500,000 کسانو کې دی. ډېرې سختې ورځې را باندې تېرې شوې. زما پلار د آغا صاحب په نوم یو کس د 1950 کال د غبرګولي میاشتې په 14 نیټه د شپې 10 بجې له کوره بوته چې تر نن ورځې چې دا د 14 کلونه شول زما پلار ورک دی. همدې ظالمو کمونستانو بوته او هیڅ درک یې نه دی معلوم.
ګډون کوونکو همدارز ویل چې د هالند سرنوالۍ د لست خبرولو سربیره 2,000 نور کسان هم د نور محمد ترکی په دوره کې په ډله ییزه توګه وژل شوي چې د هغوی لست حفیظ الامین په دوران کې خپور شو. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کمونیستي رژیم د وروستي ولسمشر ډاکټر نجیب الله د ولسمې کلیزه په ویاړ د هغه انځورونه په ځینو سړکونو ځړول شوي وو.
ازادي راډیو تغوه ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن غرمه د پېښور 400 پر لوی لار په یو دولتي موټر کې د بمی چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته ورسید او شپږ دیرش نور ټپیان شوي دي. د پېښور امنیتي چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په موټر کې ځای پر ځای شوي وو. نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پېښور د امنیتي چارواکو د وینا له مخې نن غرمه د پېښور 400 په لوی لار د ګلبیلې په نیمه سیمه کې د مامورینو په دولتي موټر کې چاودنه وشوه چې په ترس کې 19 تنه مړه او 14 ټپیان شول. د هغوی په وینا په وژل شوو کې ډیری خلک د 400 او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو عام وګړي دي. د پېښور د پولیسو یو تنج پوری چارواکي شفقت ملک د رسنیو له استادو سره په خبرو کې وویل چې داسې بریښي چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه په موټر کې ځای پر ځای شوي او د ریموټ کنټرول په مرسته لوزول شوي. داسې بریښي چې چاودیدونکي مواد له وړاندې نه په موټر کې ځای پر ځای شوي چې بیا وروسته د 400 په ګلبیلې سیمې ته نږدې د ریموټ کنټرول په مرسته لوزول شوي دي. داسې بریښي چې په چاودنه کې له 1200 تر 1500 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي بارودي مواد کارول شوي دي. د پېښور د لیډریډینګ روغتون د عام اړیکو مسؤل جمیل خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د روغتون ته 11 مړي او 6 ټپیان ورول شوي دي او په وینا چې د سلور حالت د اندښنې وړ دی.
LRH 11 dead the out 26 injured the sever critical 19 dead the kana salt prathi for 36 injured the au atalt the on 11 musar
د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان شاه فرمان د مامورینو په موټر کې چاودنه غندلې او وایي چې په دې ډول کړنو به تر هغه خپل موخو ته ونه رسیږي. د نوموړي په خبره د پیښې سیړنه پیل کړې او تر وخت مخکې په اړه څه نشي ویلې. د یکشنبې په ورځ د پېښور په کواټۍ بازار کې پر یوې کلیسا د ځانمرګو بریدونو وروسته دا دویمه ستره چاودنه ده چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونه وردا چې نږدې 15 میاشتې مخکې هم د معلومه ترهګرو د مامورینو پر یو موټر په همدې سیمه کې بمی چاودنه کړې وه چې په ترڅ کې 21 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي. د پیښور د بمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځني صف په 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري او دغه ماشومانی خبري مچله مهم دلته سرته رسیږي. خو بلې یو هم درته لرو. سید سمیع عباس وړاندې کوي. بخیر.